رجعت لخالق الشمس بعد يكون واحد عيت لخالق الشمس بعد يكون واحد
تپوجیشوی احمد شبریم سلامونه د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي کچیرته د ناتو غړي هیوادونه دې تړون ته خپل برخه پیسې ورنکړي دی به هم مرستې پرې بندې کړي. ډونالډ ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې د ناتو د دوام په اړه پوښتنې راپورته کړي دي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل که د ناتو نور غړي هیوادونه پیسې ورنکړي له دوی څخه به دفاع ونه کړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې دا نظر یې د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم د ناتو له متحدانو سره شریک کړی و او ورته ویلي و چې خپله پوځي ونډه زیاته کړي. جمهور رئیس ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ټینګار کاوه چې د ناتو غړي هیوادونه دي خپل پوځي لګښت د کورني ناخالص تولید 2% ته لوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغو امریکایانو د خوشي کولو لپاره به په لنډو ورځو کې جدي هڅې پیل کړي چې په بهرنیو هیوادونو کې بېګناه په زندانونو کې پراته دي. په واشنګټن کې د بهرنیو چارو په وزارت کې پرون په نورو هیوادونو کې د نیول شویو امریکایانو د خوشي کېدو په خاطر د بیرغ پورته کېدو مراسم ترسره شول. دې مراسمو ته د یرغمل کېدو په چارو کې د جمهور رئیس ټرمپ ځانګړي استازي آدم بویلر وویل چې د دوی تګلاره دا ده چې ټول نیول شوي بېګناه امریکایان بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. ښاغلی بویلر زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه یو شمېر اعلانونه وشي خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. په افغانستان کې د ویلیام مکانتي او محمود شاه حبیبي په ګډون یو شمېر امریکایان د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم نن په برازیل کې د ګرینلند لوبډلې ته 5-4 په وړاندې ماتې ورکړه. تاکل شوې ده چې افغان لوبډله به له کوربه برازیل او ایران سره هم ولوبي شي. تمه وه چې افغان لوبډله د چهارشنبه په ورځ له ایران سره مسابقه وکړي خو د افغان لوبغاړو د ویسو د ستونزې له امله دا لوبه وځنډېده او ټاکل شوې ده چې دا مسابقه سبا ترسره شي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو پیترو پروشینکو او یولیا تیموشینکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخواني ولسمشر پروشینکو او پخواني صدر اعظم تیموشینکو چې د اپوزیسیون تر ټولو بانفوذه څېرې پیژندل کېږي پرون وویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشینکو پخواله رسنیو کې دا تایید کړې چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره یې پر دوو ټکیو امنیت او د ځواک له لارې پر سولې ټینګار کړی. پولیټیکو چاپي خپرونې راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ 4 جګپوړي وخوړي له پروشینکو او تیموشینکو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په پټه لیدلې او خبرې کړې دي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
با افزایش مهاجرت غیرقانونی شهروندان افغانستان به ایران اقدامات مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از این مهاجرت ها شدیدتر و حساسیت ها در جامعه ایران نسبت به این مهاجران هم بیشتر شده. اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران به تازگی گفته است که حدود 1,000,000 مهاجر غیرقانونی اخراج شدند و به گفتهش انسداد مرزها هم در حال انجام است. احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته است که تا پایان سال 1403 نزدیک به 2 میلیون نفر از اتباع به گفته اش غیر مجاز خارجی از ایران اخراج خواهند شد. اما با وصف سیاست‌های سختگیرانه حکومت ایران در قبال مهاجران افغان، تردد مهاجران همچنان در مرزها ادامه دارد. در دهه‌های گذشته ایران یکی از مهمترین مقاصد مهاجرتی افغان‌ها بوده، اما همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، موج تازه مهاجرت از این کشور به ایران آغاز شده. عوامل اصلی افزایش فشارها و حساسیت‌ها در برابر مهاجران افغان در ایران چیست؟ اخراج این مهاجران از بازار کار ایران چقدر به زیان خود این کشور تمام خواهد شد؟ در مثلث این هفته بررسی میکنیم. در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده میتوانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. خب تشکر از شما اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که دعوت ما را پذیرفتین. آغاز میکنیم با شما جناب شهیدی. گفته میشه که مسئله مهاجرت شهروندان افغان به ایران و یکی از مسائل مهم در ایران مبدل شده و در بعضی از جاها هم گفته میشه که آیسته آیسته به یک مشکل تبدیل میشه. چرا؟
همونطور که اشاره کردین، در بعضی از مقاطع زمانی مخصوصا مقامات رسمی جمهوری اسلامی و مقامات محلی در شهرهایی که افغانها زیاد هستن مثل مشهد و خراسان، اون مناطق میگن که افغانهای غیر قانونی، غیر مجاز در ایران به یه مشکل تبدیل شدن، در صورتی که در سالیان گذشته که رفت آمد افغانها به طور مرتب به ایران دوام داشته و هنوز هم دوام داره، اساسا افغانها مشکل چندانی برای ایران که 85 میلیون جمعیت داره، نظر زبان و فرهنگ مشترک هستیم، نداشتن. ولی دو دلیل رو مقامات رسمی مطرح میکنن. این که افغانهایی که در ایران هستن مشکلات اقتصادی و هزینه اقتصادی برای دولت جمهوری اسلامی به وجود میارن، سازمان ملل مقداری کمک‌های مالی به دولت ایران میده برای نگهداری از این دست از افغانها، ولی سالهاست که ایران میگه که این پولها کافی نیست و در واقعا هم سازمان ملل اون بودجه رو نداره و هم هزینه نگهداری از 3 تا 5 میلیون افغانی که در ایران هستن بالاتر رفته. این یک مسئله. و مقامات جمهوری اسلامی مسائل امنیتی رو مطرح میکنن که ممکنه افراد داعش، اعضای داعش از طریق افغانستان وارد ایران بشن و دست به عملیاتی بزنن، و یا گروه های مخالف جمهوری اسلامی، گروه های ایرانی جمهوری اسلامی وارد بشن از مرزهای افغانستان، دست به عملیات خرابکاری بزنن که تا یه مقداری واقعیت داره، ولی نمیتونیم بگیم میلیون ها افغانی که در ایران هستن و بعضی از اونها سال هاست که وارد ایران شدن، کار پیدا کردن، تحصیل میکنن، زندگی عادی خودشون در ایران ادامه میدن، برای جمهوری اسلامی مشکل ساز هستند.
بله، شما به آمار مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. البته آمار زد و نقیز وجود داره.
بله بله.
که اگر فرصت داشتیم تا لحظات دیگر حتما هم در این مورد از شما خواهیم شنید. جناب سادات، ما شما میدونیم که در سالهای اخیر افغانهای مهاجر در ایران از حق آموزش، مالکیت، ازدواج و درمان به اشکال مختلف محروم ماندن و در بعض موارد هم از بدرفتاری، آزار و اذیت و شکنجه در مقابل مهاجران افغان هم خبرها و گزارش‌های متعدد پخش شده. اما با وصف این دشواری‌ها برخی گزارش ها از چند برابر شدن تعداد مهاجران افغان در ایران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حکایت میکنه. دلیلش چیست؟
برود بر شما. ببینید، متاسفانه یک دورنمای سیاسی در افغانستان نیست که مردم امید بده، آرزو ببخشه که اینها میتونن در داخل افغانستان زندگی عزتمندانه داشته باشن. تقریبا 95% مهاجرت امروز شهروندان افغانستان جنبه اقتصادی داره. هرچند ما به این طرف آمدیم، فضای کاری در افغانستان به شدت بد شده، هرچند که امروز هیچ پولی از اینه جنگ نمیشه، به نوع معادن استخراج میشه و بسترها و سرچشمه‌های آیدتی افغانستان تا حدی به دسترس طالبان هسته و هر روز هم بحث افتتاح پروژه است. اما هیچ کدام اینها نتونسته درد بیکاری و فقر و گرسنگی مردم افغانستان کاهش بده. متاسفانه مهاجرت به خاطر فرار از اقتصاد یک امر معمولی شده برای بسیاری از شهروندان افغانستان و یک مجموعه کلان دیگه هم از شهروندان افغانستان که نگران آینده فرزندان خود، مخصوصا فرزندان دختر خود هستند و دیگه راهی برای ورود به کشورهای اروپایی و جای دورتر ندارن، کشورهای همسایه جستجو میکنن. جمعیت بزرگی من میشناسم مخصوصا از حوزه غرب افغانستان که کوشش کردن برن به ایران و با پرداخت پول و شهریه فرزندان خود وارد مدارس ایران بکنن تا حداقل بتونن فرزندانشان درس بخونن، که متاسفانه بازن همون سختگیری های بیمورید از طرف جمهوری اسلامی ایران متوجه مهاجران افغان هسته و هیچ کدام از کنوانسین های موجود در امور پناهندگان و مهاجران در راستای حضور مهاجران افغان متاسفانه به اجرا گذاشته نشده و همیشه نگاهی که دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهاجران داشته متاسفانه تبعاتی رو ما و شما همه می دانیم. بنابراین تا زمانی که یک روی کرده هدفمندانه سیاسی در افغانستان شکل نگیره که شهروندان متقاعد بسازه که زندگی در داخل افغانستان نسبت به مهاجرت بهتره، این روند مهاجرت متاسفانه دوام پیدا میکنه. خب جدا از بحث فقر، شما میدانید که مجموعه کلان دیگه هم از مهاجران مخالفای سیاسی طالبا، نظامیان سابق با خانواده‌های خود و مجموعه کلان دیگه هم مجبور شدن افغانستان ترک کنن با وجود از این که بحث عفومی مطرحه، ولی خب شما خبرهای میبینیم از مورد پیگرد قرار دادن مجموعه کلان از کارمندان دولت پیشین افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. جناب شهیدی، شما پیشتر به مشکلات اقتصادی ناشی از آنچه حضور گسترده مهاجران افغان در ایران خوانده میشه اشاره کردین. ما شما میدونیم که مهاجران افغان در ایران تنها مصرف کننده هم نیستن، بلکه تولید کننده هم هستن. چطور استدلال میکنن که حضور این مهاجران در ایران از عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی در او کشور هست؟
والا اگه بخوایم یک کلی به این مسئله نگاه بکنیم، وقتی که بحران اقتصادی توی کشور به وجود میاد، برخی ها به ویژه اونایی که در حاکمیت هستن دنبال مقصر هستن که یک گروه، یک نهاد، یک جمعیت رو پیدا بکنن، بگن که بحران اقتصادی ناشی از وجود این گروه. و مثلا مثال بزنم، در آمریکا الان میگن که مکزیکیا و مهاجرا چه غیر قانونی و چه قانونی مشکل ساز هستن. یا در ترکیه سالها پیش احزاب دستراستی میگفتن که ترک هایی که در آلمان دهه ها زندگی میکنن مشکل زا هستن. یا در ترکیه سوریه هایی که در ترکیه زندگی میکنن، در صورتی که در تمام این کشورها و در ایران میبینیم، در ایران به ویژه افغان ها سختترین کارها رو، مشقت زاترین کارها رو انجام میدن با کمترین دستمزد، که بیشتر ایرانی ها، جوان های ایرانی حاضر نیستن این کارها رو انجام بدن.
مثلا چه کارهای؟
مثلا در کشاورزی، در ساختمان سازی، در رستوران ها و کافه هایی که شما در مشهد، تهران و شهرهای دیگه میرین، افغان ها کار میکنن. در ترکیه سوری ها کار میکنن. و از یه بخش هم از افغان هایی که در ایران هستن یک مقدار سرمایه آوردن و کارآفرین هستن، یعنی مصرف کننده نیستن.
بله.
شرکت های مختلف تشکیل دادن چه به ایرانی ها چه به افغان ها شغل و کار میدن و دستمزد میدن. یعنی این نیست که ما تصور بکنیم افغان هایی که در ایران چه قانونی و چه غیر قانونی زندگی میکنن فقط مصرف کننده هستن، برعکس همشون به نوعی در اقتصاد ایران سهم دارن، تولید میکنن، ولی چون بحران اقتصادی ایران عمیق هست طبیعتاً یه بخشی از حکومت و دولت تقصیر رو میندازه گردن افغان‌ها و نمیتونه تقصیر رو بندازه گردن بخشی از جامعه ایران. به این دلیل هست که مسئله حتی افغان ستیزی هم تو ایران تو برخی از گروه‌ها حتی بین شهروندان عادی ایرانی هم برجسته شده در یکی دو سال اخیر.
بله تشکر. خب جناب سادات، قسمی که جناب شهیدی گفت مسئله اقتصادی هم یکی از عوامل وضعیت موجود هست که مهاجران افغان در ایران به او دست و گریبان هستند. ما شما میفهمیم که در حدود نیم قرن گذشته مهاجران افغان در قسمت رشد اقتصادی ایران گفته میشه که نقش مؤثر داشتن. قسمی که آقای شهیدی هم گفت اونا عمدتاً در مشاغل سخت و زیانبار مصروف بودن، مثلا در بخشای مسکن، جمع‌آوری زباله، راه‌سازی و زراعت، البته در بدل دریافت معاش و امتیازات بسیار ناچیز. اینا کارهایی را انجام دادن و میتن که خود ایرانی ها حاضر به اجرای از او کار نیستن. حالا اخراج این دسته از مهاجران افغان از ایران از بازار کار ایران البته چقدر میتونه به زیان خود ایران تمام شود؟
ببینید من فکر میکنم که بیشتر از این که جنبه اقتصادی مسئله داشته باشه بحثای سیاسی مطرح هست در قسمت اخراج مهاجران. مسلماً امروز ایران کمترین مهاجر نسبت به سالهای گذشته داره، به خاطر از این که یک زمان یک جمعیت بزرگ از عراقی ها بودن و کشورهای دیگه ای که تقریبا مشکلات در اونا بود اونا مجبور شده بودن به ایران پناهنده بشن و امروز عراقی ها برگشتن. خب طبیعتا بعضی افغان ها هم امروز خودشان برمیگردن، خیلی ها هستن که من میشناسم برگشتن به افغانستان، وقتی از اونا پرسان میگن که چشم آور میگن تمنی که من دلاری که به 90 هزار تومان باشه برای ما دیگه نمیصرفه، یعنی زندگی بسیار سخت شده. متاسفانه خیلی از افغانهایی هم که در ایران کار میکنم خیلی هم کارهای سخت و دشواری انجام میدم، حتی هزینه های درمانی خود امروز نمیتونم بپردازم. ببینید مثال، یکی از کسانی من میشناسم که چند روز پیش تماس گرفت پدر خود برای من پول روان کن که خانم من مریضه و اینجا من پول ندارم. ببینید شما، یعنی افغانهایی که در ایران هم هستن متاسفانه با مشکلات اقتصادی بسیار سخت دچار هستن، بنابراین بازم همین زندگی ذلت‌بار ترجیح میدن نان تحقیر پناهندگی میخورن تا حداقل فضای نسبی برای نفس کشیدن بهترشان و ای که بتونن فرزندانشان و مکاتب و مدارس ایران برن همانجا زندگی میکنن. مسلماً با بیرون شدن اینها خیلی از کارها ممکنه در ایران آسیب جدی ببینه، همانطوری که همکار گرامی شما گفتن در بخشای در شهرداری ها خیلی از افغان ها مصروف کار هستن و جایی که واقعا کارهای سخت وجود داره و خیلی از افغان ها ما شما هر ساله میبینیم که بیمه ندارم از بالای ساختمان ها به پایین میفتن و تنها کالبدشان به افغانستان اونا میفرستن و هیچ نوع متاسفانه پاسخگویی هم در برابر خون ای افغان هایی که در محیط کار جان خود از دست میدن وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم چالش های اقتصادی ایران هر چه که بدتر بشه این فشارها همان طوری که همکار شما گفتن بالای افغانها بیشتر میشه، حالا این تأثیرات منفی هم که داشته باشه فضای جمعی شاید ایران به خاطر همین رقم بزنه که حداقل از واکنش های زیادتر در برابر عملکرد دولت بکاره که متاسفانه همچین چیزی تا باشه مسلماً فشارها بر روی مهاجرین افغان میتونه همچنان وجود داشته باشه.
بله تشکر از شما. خب جناب شهیدی، به اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس افزایش قشر تحصیل کرده و جوان مهاجرین افغان در موجی از مهاجرت های جدید و تمایل کارفرماهای ایرانی به استخدام این دسته از مهاجران در بدل پرداخت حقوق و امتیازات کمتر سبب شده که تصور به وجود بیاید که در بعضی از حوزه ها فرصت اشتغال برای کارگران بومی از بین میره. خب حالا این کارگران بومی چقدر ظرفیت دارن برای گرفتن جای این مهاجران که سالهای سال مصروف کار در این حوزه ها هستن؟
والا همونطور که گفتم این هم به عنوان میشه بهانه آورد که برای نوعی از افغان ستیزی، برای اینکه ما در ایران بیکاری سالهاست که بالای 20-30%، ما در سال 10,000 نفر از دانشگاه‌های ایران فارغ التحصیل میشن ولی بیکارن، کار در رشته خودشون پیدا نمیکنن.
چرا؟
برای اینکه حقوق کافی به اونها داده نمیشه، امکانات کار نیست. مثلا برای شما یک مثال بزنم، ما در 4-5 سال اخیر هزاران پزشک و پرستار ایرانی از کشور مهاجرت کردن. فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی سبب شده برن عمان، دبی، کشورهای اروپایی، برای اینکه اونجا یک پرستار با 15-20 سال سابقه کار حقوق کافی میگیره، ساعت کارش مناسب هست و یک زندگی عادی میتونه داشته باشه. در صورتی که پرستاران در ایران شیفت‌های 12-16 ساعته کار میکنن، اضافه حقوق پرداخت نمیشه، با خطرات اجتماعی و امنیتی و جانی مواجه هستن. پزشکان به همین صورت. این نیست که تو ایران هر کسی که فارغ التحصیل هست، تحصیلات دانشگاهی داره، کار پیدا میکنه. نه، اینطوری نیست. و خیلی بخش کوچیکی از افغان‌ها هستند که تحصیل کرده هستند، متخصص هستند و اینا میتونن جذب نیروی کار در ایران بشن، ولی اکثر افغان‌هایی که در ایران هستن به اون درجه از تحصیلات عالی رو ندارن که در ادارات، در شرکت‌های خصوصی مشغول به کار بشن. در نتیجه نمیتونیم بگیم که افغان‌ها مانع ایجاد میکنن برای کاریابی ایرانی‌های تحصیل کرده. ایرانی‌های تحصیل کرده اکثرشون در داخل ایران بیکار هستند در این بحران اقتصادی که ما داریم.
بله، تشکر. خب جناب سادات، در اینجا یک بحث دیگه هم مطرح هست که حضور گسترده این مهاجران افغان در ایران بر زندگی مردم عادی ایران هم خالی از تأثیر نبوده. برخی از فعالان ایران استدلال میکنن که این مردم عادی ایران هستن که بیشتر با تأثیرات افزایش مهاجرا روبرو میشن. مثلا محمد موسی کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، حضور افغانها در ایران را مثل اضافه وزن نسبت به قد توصیف کرده که به گفتهش باعث عدم تعادل و فشار مضاعف به بدن میشه. آقای کاظمی افزوده که شرایطی که افغانها در حاشیه های شهرها ایجاد کردن مثل سکونت چند خانواده در یک آپارتمان سبب شده که نرخ کرایه خانه ها به شدت بلند بره. این نگرانی به نظر شما چقدر بجاست؟
ببینید، افغان ها در ایران دسترنج خودم میخورن و واقعا اگر هزینه ای دارن برای دولت ایران، اون پولی هست که اونا کار میکنن. ولی خب شما میدانیم که با همه فشارها کارفرمایان ایرانی کارگران افغان بیشتر ترجیح میدن، به خاطر که متاسفانه در برابر کارگران افغان پاسخگوییشان بسیار کمه، بیمه ندارن و از اینا میتونن بیشتر کار بکشن، چیزی که از یک ایرانی نمیتونن، با یک ایرانی نمیتونن اوت بیر همانه برخورد کنن. بنابراین همچون چیزی وجود داره مسلمند. حالا بخواییم و نخواییم، بحث مهاجرت به یک بحث داغ سیاسی در ایران هم تبدیل شده و برای خیلی از مسئولینی که متاسفانه در همین حوزه مسئولیت دارن، امروز به یک بحث حیثیتی شده تا اونا چگونه میتونن به اخراج مهاجرین اقدام کنن تا یک نوع همسویی با مردم خود داشته باشن. بله، بدون شک ما چندین بار اعتراضات نسبی هم دیدیم از سوی مردم، ولی خب این اعتراضات آنقدر زیاد نیست که دولت وادار بسازد تا اونها به اخراج اجباری میلیون ها مهاجر اقدام بکنن. بدون شک ما چندی پیش با یک در یک اسپیس با یک چند نفر ایرانی صحبتی داشتیم. اونا میگفتم که اگر افغانها از حاشیه شهرها بیرون شن، حتی اقتصاد حاشیه شهرها با بنبست میرسه، به خاطر که خیلی از خانه های بسیار متروکه هست که تنها افغان ها متاسفانه اینا رو میتونن به کرایه بگیرن، هیچ ایرانی حاضر نیست در اونا زندگی کنه و خیلی از کسانی که مالک این خانه ها هستن اینا نمیتونن به مستاجرین ایرانی به کرایه بدن. بنابراین من فکر میکنم که خیلی چیزا هست که انمی حضور مهاجرا خیلی منفعت هایی هم برای ایران داشته، نیروی کار ارزان هم بوده، حتی شهرها و شهرکار هم به نوع پر ساخته بود، اما ای که ایران تصمیم میگه در همچون مقطعی به خاطر مشکلاتی که در درون هست و تبرم بالا رفته، گیرانی هست و پاسخگویی به خواسته و مطالبات جمعی نداره و فشار روی مهاجرین میگذاره، مسلمان این یک نگاه سیاسی است بیشتر از این که بحث حضور مهاجرین باشه. همانطوری که همکار شما گفتن، کشوری که 85 میلیون نفوس در آن بتونه زندگی کنه، مسلمان 200 میلیون مهاجر هم میتونه در کنارشان زندگی کنه. در هر کدام این کشورهای اروپایی، در کشوری که من فعلا هستم 10 میلیون نفوس داره 3 میلیون مهاجر هستم، یعنی 30%، در حالی که تمام مهاجرینی که در ایران هستن به 1% هم شاید ببخشون به 10% هم نرسه. بنابراین روی کرد دولت ایران بیشتر سیاسی است تا بحثای دیگه.
بله، تشکر از شما جناب شهیدی. بر بنیاد گزارش ها، حضور شهروندان افغان در چند ولایت ایران به طور کامل ممنوع شده و اقامت مهاجران افغان در 12 ولایت دیگر هم در بعضی از شهرها و منطقه هایش ممنوع. این گفته میشه که مشکلات را هم ایجاد کرده، مثلا جابجایی افغان های مهاجر در این کشور ناهمگون و نامنظم شده و در بعض از شهرها تراکم بالای پیدا کرده. بیشتر چی میدانین شما؟
حالا این درسته که چند ماه پیش شروع کردن که تو یک سری از مناطق شهرها و حتی مراکز شهرها ممنوع کردن رفت آمد و سکونت افغانها رو، یک سری از مقامات محلی مسائل امنیتی رو مطرح کردن، ولی به طور کلی بخوایم نگاه بکنیم، نه افغانا، هر مهاجری به هر کشوری میخواد بره دنبال کار و پوله، در نتیجه اینا جذب شهرهای بزرگ میشن. مثلا شما تهران نگاه بکنین، 15-20 میلیون جمعیت داره، نبض اقتصاد ایران در تهران هست، پولی که در ایران تولید میشه در تهران هست بیشترش. در نتیجه افغانهای بویژه غیر قانونی که میخوان کار پیدا بکنن به سرازیر میشن به تهران، یا به مشهد میرن که نزدیک افغانستان هست، زبانشون نزدیکتره و رفت آمد امکانش بیشتره، به اونجا میرن. ولی شما تعداد کمتری افغانو میبینین که به آذربایجان برن، برای اینکه یادگیری زبان در تجارت ها و بیزنس های محلی خیلی مشکله. یعنی مسائل فرهنگی و اجتماعی هست که دولت هم از یه طرف سعی میکنه که به نوعی با جابجا کردن این مهاجران نوعی کنترل داشته بشه اینا رو، بدونه که در هر زمان مقطع زمانی چند افغان در کدوم شهرها در کدوم استانها زندگی میکنن که اگر بخواد دست به اخراج یا جابجا اینها بزنه بتونه وارد عمل بشه. ولی عملا افغانهایی که در مثلا یکی دو سال رفته یک مقدار یاد گرفتن که چطوری زندگی بکنن، آداب و رسوم قوانینو، بعد از اینکه کار پیدا کردن به جایی میرن که بتونن کار راحت‌تر پیدا بکنن، پول بیشتر بگیرن و زندگیشون متناسب‌تر بهتر بشه از جایی که قبلا بوده. مثلا افغان‌ها که وقتی میان در دهات و در شهرهای مرزی خیلی کم میمونن، موقته، چند ماه هست، تا اینکه خودشونو برسن به شهرهای بزرگ بتونن کار پیدا بکنن و بعد خانواده خودشونو بیارن اونجا.
بله جناب سادات، قسمی که آقای شهیدی در ابتدای بحث گفت، یکی از نگرانی‌های جمهوری اسلامی تهدیدهای احتمالی امنیتی هست که مبادا این مهاجران که در موج تازه مهاجرت وارد ایران میشن با خود انتقال بتن. چیست تفسیر شما؟
ببینید، من فکر میکنم که ایران همکاری بسیار نزدیک استخباراتی با نظام فعلی حاکم در افغانستان داره و شاید این مخمسه جدی برای سیاستمداران ایران نباشه. البته تحلیل من هست، به خاطر از این که هیچ کس نمیتونه با اون کنترلی که در مرزها وجود داره، شما میدونیم مواد منفجره یا چیزهای دیگه را از داخل افغانستان انتقال بده به ایران و بخواد دست به خرابکاری بزنه. خب موارد اندکی هم بوده بدون شک که گفته شده یا افغان هم یا تاجیکستانی هم یا شهروندان دیگه هم، بنابراین این میتونه به عنوان یک مسئله، یک نگرانی وجود داشته باشه. اما من فکر میکنم همی فعلا بیشتر از هر دولت دیگه در منطقه روابط جمهوری اسلامی ایران و طالب ها به شدت گسترده، مخصوصا در بحث همکاری های اطلاعاتی و استخباراتی. اونا خوب دقیق با همکار میکنن، نشست های مرزی حتی گاه و بیگاه دارن و خیلی وقتا هست که نظامیان دو طرف هم می نشینن روی مسائل مهمی که در منطقه وجود داره، اینها رایزنی میکنن. بنابراین خوب متاسفانه بخواهیمانه ولو که هر تنگنای دیگری هم باشه، مهاجرت غیرقانونی از افغانستان به ایران وجود داره به همان میزانی که اخراج میشن. و افغانها متاسفانه از اون طرف یک بزنس تبدیل شده، توسط قاچاقبرا باز انتقال داده میشن به ایران که مسلماً تبعات بیشتر از این که به ایران باشه برای خود جامعه افغانستان است.
بله، بسیار زیاد تشکر جناب شهیدی. شما پیشتر با آمار و ارقام در مورد حضور فعلی مهاجران افغان در ایران اشاره کردین. آمار متناقض وجود داره، مثلا بله. در بعضی از موارد مقامات جمهوری اسلامی شمار فعلی مهاجران را بیش از 10 میلیون و حتی بالاتر از او اعلام کردن. چرا این آمار متناقض است؟
حالا آمار متناقض عمدن اعلام میکنن برای اینکه یک طرف از همون جریان افغان ستیزیه، یک طرفش هم که وقتی دولت و حکومت میخواد افغانها رو اخراج بکنه، اگر نشان بده که 10 یا 15 میلیون هستن، افکار عمومی ایران بیشتر راضی میشه که یک مقدار از این افغان ها اخراج بشن. ولی واقعیتش این است، آمار رسمی وزیر کشور در دولت آقای رئیسی هم گفته بود که حداکثر 5 میلیون افغان کلن قانونی و غیر قانونی ما در ایران داریم. چون هزاران نفر به گفته آقای ساعت اخراج میشن، دو روز بعد از یک مرز دیگه وارد کشور میشن و هیچ کنترل عملی هم روش نیست، آمار 7 میلیون، 10 میلیون، 15 میلیون نادرسته و با اهداف سیاسی مطرح میشه، نه اینکه واقعا 10 یا 15 میلیون افغان در اینجا داشته باشه. ببیشه افغانهایی که یه چند سالی تحصیل کرده هستن ترجیح میدن در ایران نمونن و برن کشورهایی که اقتصادش بهتر، امکان کار و زندگی بهتر هست در اونجا.
بله، بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر از شما بسیار کوتاه جناب سادات، با وصف اقدامات که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی افغان به ایران انجام داده، از جمله انسداد مرزها، گفته میشه که تعداد از مهاجران افغان حتی پس از بازگشت به افغانستان دوباره بنابر شرایط محیطی نامناسب در افغانستان مجبور به مهاجرت شدن. این سیاست مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنین سبب جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی خواهد شد؟ کوتاه.
نه، بدون شک، به خاطر از این که افغان ها وابستگی های زیادی به ایران دارن و خیلی از کسایی که اخراج میشن حسابای نابسته شده دارن، شراکت ها دارن، حتی بخش از خانواده ایشان در ایران هست، پس اونا مجبور هستن برای خانواده به پیوندن یا ای که خانه گیره کردن یا کرایه دارن یا به هر شکل ممکن. من فکر میکنم هر چی که سختی تنگناها وجود داشته باشه، اخراج وجود داشته باشه، بازم به خاطر از این که علمی اخراج به گونه سرزده و گریفتار کردن و به مترا انداختن و از مزرعه کردن، مسلمن که پس دوباره اینها مجبور
رای حل چیست؟
رای حل اینه که متاسفانه در افغانستان نظامی ما نداریم. هر زمانی که یک نظام سیاسی مبتنی بر اراده جمعی در افغانستان باشه که افغان واقعا امیدوار بسازه به زندگی، همان راه حل تا همون زمان این مهاجرت گسترده غیرقانونی متاسفانه برای فرار و خیلی از مسائل دیگه ادامه داره.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب اشرف سادات، آگاه امور منطقه و قدرت شهیدی، همکار ما از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که دعوت ما را پذیرفتن. و تشکر از شما هم که در این برنامه مثلث ما را همراهی کردید.
azadiradio.com
ده آزادی ملما.
سلامونه ده آزادی ملما خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. د فابریکه ولې جوړ کړې، څنګه یې جوړ کړې، لدی تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلی شي، دا د ته ورته ډیر پوښتنې شې چې لمړی به لدی څخه ووري چې ازادي رادیو میلما خبرونه ته زره پیژنې چې د کوم ځای دی.
سلامونه نیکه هلی تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټول بخې. از واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم، خونځه مې ننګرهار کې لوسته، د محمدی صاحبزاده ریلی سیس خبرخ شوې، سیمې د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوې. ما لیسانس می په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده، په سیمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده، او دویم ماستری می د ایټالی هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده، او تر 2022 کال را پدې خوا په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وایي چې په هغه وخت کې چې مو زده کړې کولی، آیا په دې فکر کې وایي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازه لویه پانګونه تاسو وکړي؟
که په اول کې سوسل اول خونځي نه راځه چې کله خونځي کې ومه، د پښتنې سره مخ شوم چې سوسل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه وایي چې څوک وړي د کیسې شي. نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله، د هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي، نو هغومره خپل اهدافو ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی و، خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله از د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص، نو بد وختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو، نو لاره بند شو. او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نوم سبتینامونه وکړله، او د یو شفاف پروسیس کو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغله مې ایټالیا هیواد ته، خپله ما پاسپورټ کړه او په دې جری نو خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا ډیگری د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم، او پسې سمدستي مې وکولی شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دند واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دند واخیستل او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې و او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم څه مو چې زده کړي دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړي وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی. نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تک پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکنه چې دغسې یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري، دا تفاوت د هر څه دی. که مثلا کاري ساحه وګوري هغه که د په هر لحاظ شي، که هغه د ټیکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاري شرایطو په حساب شي، نو شرایط ډیر زیات سخت و. شروع یې اسانه نه وه، ولې هوډ قوي وو او هغه څه مو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلایانې مو کړې او په دې جریان کې ومو کولی شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو واخیستې. د ډیرو انټرویو په آخره کې زه وکولی شوم چې ما وکولی شو چې دغه کوم پوزیشن چې وو دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری راته راکړه. اوله پروژه هم چې تکمیلوله هغه په ایټالیا، هغه پروژه د زمکی د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو آبشار سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې مونږ لرلو هغه کسان هغه زمونږ همکاران چې وو په شریکه مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زمونږ پسې نور پروسس ګروپ راځي زمونږ ساختمانی چاري دي بیا پروسس او نور ګروپونه راځي هغه د نور بخشنه په مخ کې وړي په سیس هم د سیم بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت راته را مسولیت را وسپارل شو دا یو نوی چیلنج و نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېر ستره بټۍ ساختمانی چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطحه باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زمونږ تاسو ډېرو ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي او دا یې نو د کار ځای او بیا پسې سمدستی په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بل د ستره فابریکه پټۍ ساختمانی چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې پرنېواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه دا وروستۍ پروژه وه دا مو نو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه او دا هم تکمیل کړه او دغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې یوه نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د
بله سیدی صاحب وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی ته ورته نور هر هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوخت یا هلته لوړې زده کړې کړې دي په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسله کې دوی زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسله کې چې کار کوئ د همدغې ودونو له لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما یو حس چې په افغانستان کې و که نه دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر شکل باندې ترسره کولی شئ؟
ګوري کاری صاحب فرق کوي، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی، دې ځکه زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي او نه یوازې ماته، زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینیر دی هغه ډېر په لویه سطحه باندې وي او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په خاص سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطره چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلی، ولې اوس هم خپل هیواد ته نه شو نو د انسانیت لپاره خو یوز کول لګیا یو.
بله وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونې په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګورې ننګونې خو ما د مخکې ویل چې کسام زه د کوم یو شتمنې کورنۍ څخه ما غ نه لرو، نو مونږ د یو ډېرې غریب کورنۍ سره ارتباط لرو. په کوچنیتوب کې مو د تر دهکانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وی. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات وو، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني. نو یو ډول خلک کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي. دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نه واسطه شته نه بل نه بل. ته چې یو ځای کې کار کوي، نو ته باید سټانډرډ دوی ته هر څه ورکي. نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات وو. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په ځل لري او ارمان وی باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته، او لا دوام لري، او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږی چې تاسو کاروبار پیل ک، آیا ایتالیا غوره و تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوره کړی کنه؟ نور فرصتونه مول چې د غرب په نوري ودونی کې باید پانګونه وکوي، یالته کاروبار فرصت وکي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړل؟
ګوري که تاسو کتلې وي دلته د زمونږ افغانان راشي، نو محصلین په عموم کې به د محصلینو نه به زه شروع کړم. زه د 2021 نه تر 2025 پورې ما زرګونو افغان محصلینو سره همکاري وکړله چې راشي اروپایي هیوادونو ته، او دلته درسونه ووایي، او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپلو محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی، تر څو هغه پروسیجر او هغه کملار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي، هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلونو کې. او شکر دی، او اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل، او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به ووایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول وسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی، او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که وغواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي، ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي، او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده، د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله، یا ممکن تجربه مو درلودله چې مغختل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو اوس د نفتو فابریکه جوړه کړې ده، په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو، او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل سچې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش مونږ لوستی وو او په همدې بخش کښې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولی شو چې خپل هغه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمېر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي؟ یو ګروپ اسي، یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګورې، زه خو مثلا مختلفې مونږ فابریکې جوړوو، بټۍ جوړوو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا زما په ټوله کې په اروپایي هېوادونو کښې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کښې چې دا زما بخش د انډسټریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول ټاله کښې په ټولو اروپایي هېوادونو کښې جوړ مو په ایټالیا کښې جوړې کړي، او یو مو په بلجیم کښې، او یو په پرتګال کښې، او یو بله را روانه هم په بلجیم کښې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلوو، ساختماني چارې مونږ پوره کوو. ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو، او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کښې تر 150 همکاران دي، او ټول از ټیم کار کوو، او زه د دې ټیم لیډر یم، او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هېوادونو کښې کار کوو، او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای ځو، او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ له خوا نه مونږ ته برابر کېږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هېواد ته چې کوم هېواد کښې مونږ پمغه لرو، بټۍ لرو، یا کوم ځای کښې چې کنسټرکشن لرو، مونږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلوو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي، برق مسایل کوي، هغوی راځي، بیا هغوی خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې که د پانګونې امکانات برابر وي، هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګورې، دا اومه موادو انډسټري ده، دا چې دی د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وي، وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی، د افغانستان غوندې هېواد چې مونږ په وچه کښې قرار لرو، او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډسټري له خاطر ډېر زیات لرو. لکه شبرغانو کښې چې د ګاسو کومغه دی، دا پلانټ په که غټ شي په دې پانګونه وشي، او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم اډل لري، او یو نه یوازې د شبرغان، د هېواد په کچه په نورو ځایونو کښې نور اومه مواد چې ډېر ښه اومه مواد مونږ لرو، د هغې د خاطره د پروسس چې دا کومې بټۍ په دې باندې که نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي، او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کښې پانګونه وکړي، او دې به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستیو کې سیدي صاحب، د همدې پانګونې په تړاو غواړم چې تاسو نه وپوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زره افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي هېوادونو کښې دې به پانګونه وکړي؟
ګورې، په اروپایي هېوادونو کښې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي، نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثره لوستې ځوانان راځي په دې هېوادونو ته، او ډېرو شاقه کارونو ته غاړې ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستی دی، او په کوم بخش کښې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده، کلونه خواري کړې ده، باید په هماغه بخش خطره دوی باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي، او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څرنګه هم کولی شي په ډول سره په خپل بخش کښې کار وکړي. نو د دې د خطره تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کښې دوی یو ښه ریزومې جوړه کړي، او په دغه ریزومې په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی او کومه تجربه او کومه زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکټونه او کوم نور شین چې لري هغه پکې اضافه کی او داغه په اساس باندې دوی کولای شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډیر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب ډیره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې ته حاضر شوي.
تاسو هم ډیره مننه او تاسو د اوریدونکو ډیره زیاته مننه.
مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.